اتبج شو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د دې خبرونه په پیل کې هم خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډېر سخت تیر شي، ځکه چې اکثره افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونی پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړې چې محمود کرزی د شنبه په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټې ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې شارګوټې د زیربنا او خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټې د دو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو له عملی د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د ښودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند او نورو جتپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لوبړنی مشر و چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاجون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتونه په یوه تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی اس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 9 ماشومان دي. نن دوشنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د عقرب یا لړم شپاړسم او د 2022 د نومبر اولسمه ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
که سیمې چلته از موږ خزینه روغتي پرسونل کم ده یا خزینه ډاکټرانې کم دي، والته د خزینه پرسونل استخدام هم ترسره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګڼ شمېر ځوانان ولې هڅه کوي چې له هېواده ووزي؟
وجه همدا ده چې دلته کار نشته.
د اوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک به لومړي شوارش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو ورځنی جام ته لاره موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بېوزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هېواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډېر اغېزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډېر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړوونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې ترڅنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې اوشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګرېوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغېزو په سبب 2 میلیارد ډالر زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می اوبه ډېر تکلیف ده. د خي ونه شای نه پته کې یار شای دی اوبه د لذت او چو بغین او چو بالکل یو ده خو یې خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استاذ مرستیال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغو ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورښتونو ثابت کړ چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغېزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له سفیولا ستانگزی سره په دې مرکه کې کړي.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، له هغې وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالي مرستې کوي. او د دې کانفرنس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تېرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت په برخه کې، ځینې همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولیکیږي په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي. په ځمکه اوبه نه پاتې کیږي، د افغانستان څخه وځي، او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کیږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کیږي. دا د یوه هیواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وي، هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو نو لکبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولای، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولای. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوې. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپلې پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرې جوړې کړي. واشنگتن پوست د شنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا حیبۃ الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای
که دی طالبانو هدف داوی چه داکتران دیری شی باید خزو تا دزدقل و حق ور کری. اینجونی چه تحصیل وکری موگ با دیری داکتران اولرو خوک دوی غواری خزی لومرنه و روختیهی خدمتونو محروم کری دا دی اندخنی خبره دا. دا چه خزی باید کم داکتر تلاری شی دا مسائل سبب کهی چه خزی روختیه للاسه ور کری او دی لومرنه و روختیهی خدمتونو لپاره با هم داکتر تا ورتلای نشی.
دا طالبانو حکمت دامی روختیه وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوست تایید کرده چه دی وزارت دا طالبانو در رهبر لارخوانی ترلاسه کرده چه پکی ویل شوی خپلی پالیسی دی لشریعت سخه دا طالبانو دا تفسیر مطابق جوڑی کرده. واشنگتن پوست طالبانو دا می روخته وزارت دا دی مقام لقول لیکلی دی یو پالیسی چه دا طالبانو مشر ملا هیبت الله تولاندی شوی پر بنسټ دا خزینه ناروغانو درملنه دا خزینه ډاکترانو او دا نارینه ناروغانو درملنه باید دا نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلی د دې پالیسۍ په یوه برخه کې راغلی دی چې په اضطراری شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکترانې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیا پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي، د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوست د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي او ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه تکنی شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینهوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې یې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هېواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوي دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوي دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل مجلسونه به نیول کېدل فعلا دا محفلونه کم شوي دي صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم مجلس نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي څه خبره فل شوي دي علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته د وطن نه فرار شوي دي تللي دي
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریز کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې ترې تمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانېد د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربېره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگلاديش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2024 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوه هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگلاديش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول به سره لوبېږي، نو جالبې سیالۍ به وي او دا ځلې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام ته راسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 15 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.6 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې درسي ټولګۍ هم لرو، خو په راپورونو کې به واورئ چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابهوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوره شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وای خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاری او بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د زازیاری اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریوب بولسوالۍ چې سرحدي بولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. که د صحت برخه ده، که دی ماری برخه ده، او که دی بیا روغونی کارونه دی، اکثریت ځوانان لمل که وزی وجه هم داده چه دلتا کار نیشتا بایدلتی دوی دی پرا روزگار پیدا شی، دوی تدلتی روزانی ورکلی شی، دی مسلک پر برخه که هر پوی زکری ورکلی شی.
د زازیاری بوسیدون که وایی پو خواه پا یاد سیمه که نامنه دی روی او پا هر سیمه که دی پروژو پلی که دل ممکن نو. دی سیمه یو بل اوسیدون که مبارک شا عاطف وایی:
پو اس وقت که خون طولو برخ تا زوره شده دی دکه چی دی تلیم با برخ که زوره شده باید جنکه دی پر خواندی جور چی و هم دست درختی برخ که باید رختی مرکزونه جور چی دستی سس خو که چی اغاز دیر لر لر پراتی سیمه دی چه تر که دی مرکزونه نیشتا باید رختی مرکزونه جور چی ترتو خلکو دا سنتیاوی پیدا شی ستون زنه بو برده جور چی.
دا زازیاری بولسوالی اوسیدون که رحیم الله فضلی هم د خلکو لپاره د کاری فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، د فکر نه کوي چې څوک دی ل خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه خکی.
فکر کوم سل په خلک بیکار دي، یاره بیکاری کچا ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لوړلو وتل د بیکاری وجنه. کدل دا د کوم چارواکي مسلین چې دي دا ته د کار هغه برابر شي ان شاء الله هیڅ بل نه خارج ده. نه کار هغه ډیر دي، لکه زراعت کې کار ته برابر شي، سنتی دیولونو دی چاوگی کارو شی بزگران خوز خو پیل خال بیخی پر تیتا کاشه کی دی زکا چه دوی کم تخمون روڑی دی غلمو چاب دیواخ نا ورست و ترسی.
بلدوری تا دی پکتیا زایی چارواکی دی زازیاری و بوسیدون کستون زیا غختن پرزای بودی. اوایی ولایتی اداره دی ولایت طول و حقوصی متوجه ده چه خلک پتیر وقتی لپرمختگونو او دجوان نموهیم و اسانتیاو محروم پاتش شویدی. در پکتیا دی والی ویان آدم خان اوریا خیلو ویل:
اسلامی امارت نه تنها زازیاری بلسوالی تا بلکه دی پکتیا طول و بلسوالی و اسیدون کتا پرا اراده لری چه دی دوی عجیلی غختنی او دوی تری بیار آقاونی تعلیم و تربیه پا برخه که د صحت په برخه کې او همدار کم ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه وړ ده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. زازیاروب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدېش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدېش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبې او بېوسه کورنۍ مستحقې پیژندل شوې وې. په خبرې چې په منډول کې یې 400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو او د کامدېش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځ دغه مرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجا، 10 لیتره غوړي، 8 کیلو لوبیا، 2 کیلو بوره، 1 کیلو شنچه، 1 پاکټ د سوی تغذی، BP5 بسکټ او مالګه پکې شامله وه. د نورستان د کامدېش او برګمټال 800 بېوزرو اړمنو کورنیو ته وویشل شوه.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوانه بابا د کلي اوسیدونکي شاه محمود خان او د کامدېش ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله د مرستې په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي
د افغاني سره مش ټولنې څخه ډیره منندوی یو منته غذایی مواد راوړ اوسول برګمټال وسوالی پوری چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه 25 کیلو ورجه 10 لیتر غوړی 8 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 2 کیلو مالګا 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته ویشل
زه د سره مش ته ډیره مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګي کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سر ته دی زموږه تکلیف سره رسیدلې ډیره مننه اوس هم راغلی او تاسو یو کله ډیره خسته مو شنو مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل
په کام دې شو برګي مټال کې په داسې حال کې اته وسو کورنۍ ته د سره مش ته لخوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو وای د اوړي بارانونو سیلابونو او بی وخت واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې ساعت لاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په چیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د ښار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګر دوبۍ ته سفر وکوي خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر او مؤسس ملا محمد عمر قبر خلکو ته شوډل لري. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. او د ایران د پارلمان سخت دریزو غړیو له قضایه قوی وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 222 پرون له قضایه قوی وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیک جګړه مار بللي اعدام کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه
زمو شخله آزادی رادیو اورید تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت ومنه. تخنیکی همکار به د خبرونه چمتو کی په څو شیبو کې خو زمو خبرونه د انټرنیټ لاره هم مهیروي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ پروګرامونه، خبرونه او راپورونه په ویب پاڼه کې موندل شي، هم یې اوریدل شي او هم یې لوستل شي. درسي ساعت چمتو دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت ته خرغلاست. په درسي ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزره پوری برخلولو خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي د بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسېږي یا هم ځوانېږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه یې هم چا ته تاوان رسېږي د کایناتو خدای یو دی موږ یې پیدا کړي یو موږ ته رزق او روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ یې هم کوو ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړي دي یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و د بوتانو عبادت یې کوی د دوی د ډلې څخه وو او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایه یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات سوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډېر سخت اور ته ور وغورځوي خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو و خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ یعنې ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن بل هارون رشید لمر کروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بل بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1300 هجری قمری کال کې وفات شو نو دا قصه خوروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکلی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی د هغه پلار وسیعت داسی و چه اور بده بیا د ده ورور ولیعهد دی خود د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټول عسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرتول کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1190 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې وایستوي او په دې ډول مامون واک او عمارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړې او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. که مو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر ویستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ ویست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسې تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ستم جڑے یو غم سل غم میں پڑو یری دن ہے سنم جڑے شانو آیا پیاہ شانو آیا پیاہ شانو آیا مت جانا آیا مت جانا شانو آیا پیاہ شانو آیا پیاہ شانو آیا
اشرا
یمروانو آیا